درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د ماښامنې خبری مجلې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. په دې مجله کې به واوري د افغانستان حکومت متقاعد پوځیان دندو ته وربولي.
وسلوال پوز اعلا سرقماندان سرګند کړه چې د متقاعدو جنرالانو او افسرانو له پوهې، تجربې او تحلیلو څخه اعظمي ګټه واخیستل شي.
د اورزګان چارواکي وایي طالبانو د دې ولایت یو لیکوال او مورخ وژلی دی.
د طالبانو له لوري د شپې څخه ایستل شوي د خپل کور او وروسته شکنجه او بیا په شهادت رسېدلی دي.
د طالبانو له خبرداري سره سره تېر شپه په څو ښارونو کې خلکو د الله اکبر نارې ووهلې.
دا پارون کې د افغان ځواکونو او سولې پر ملاتړ او د جنگ پر خلاف د تدبیر چغې دي.
در یو نور موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته چې اجمل ان چمتو کړی دي.
پاتیرو څلور ساعتونو کې د افغانستان بیلابیل ولایتونو کې جګړو لسګونه کسان مړه او ټپیان کړي دي. مارشال عبدالرشید دوستم وایي وسلوال طالبان هڅه کوي چې یو مهم ولایت مرکز ونیسي. او د اسرائیل د دفاع وزیر بنی ګانس وایي هیواد یې د ایران پر ضد نظامی اقدام ته چمتو دي. په تیرو څلور ساعتونو کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څخه د جګړو په کې د لسګونو کسانو د مرګ شوبلې رپورټونه ورکړل شوي. افغان ځواکونه وایي د هلمند مرکز لشکرګاه په هغه سیمو کې پوځي عملیات پیل کړي چې په وروستیو کې د طالبانو لاسته لوېدلي. د میوند کلی اردو ویاند عبدالقدیر بهادرزی نن سهار د دې عملیاتو په اړه وویل.
د لشکرګاه په لارو سړکونو کې د الله اکبر په نارو د ترهګرو څخه د ښار د پاکولو چڼیز عملیات پیل شول. عملیات به تر هغه دوام وکړي چې تر څو روسي ترهګر وځپل شي. د ترهګرو دپاره هېڅ د تېښته لاره نشته. دوی به ټول
د محل د لشکرګاه ښار ډېره برخه د وسلوالو طالبانو لخوا نیول شوي. رپورټونه وایي چې افغان هوایي ځواک دغلته د هلمند راډیو ټلویزیون د ودانۍ چې د طالبانو په واک کې ده شاوخوا د طالبانو پر مورچلو بریدونه کړي دي. په هرات کې هم د دې ولایت والی عبدالصبر خانی نن خبریالانو ته وویل چې طالبانو د تېرې شپې راهیسې د دې ښار په وو نقطو کې بریدونه پیل کړي وو. ښاغلي خانی دا وکړه چې ټولو بریدونو کې وسلوال طالبان په شا تمبول شوي. له هرات ښار څخه ځینې رپورټونه وایي چې د ښار په ځینو برخو کې لا هم د جګړو او ډزو آوازونه اورېدل کېږي. په سرپل کې هم افغان چارواکي وایي پر مرکز یې د طالبانو برید په شا تمبولی او هغوی ته یې درنه مرګ شوبله اړولې ده. په ورسیر په مزار شریف کې چارواکو ویل چې د نظرګاه په سیمه کې نن سهار په بایسکل کې د یو ځای پر ځای شوي ماین چاودنې د څو ماشومانو په شمول دولس تنه ټپیان کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت ځواکونو د افغانستان د ملي امنیت ځواکونو د لغمان د بادپخ ولسوالۍ د بیرتنی ولو خبره کړې ده. د ملي امنیت د 02 کې په یو خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د دې کې ځواک کونو تیر شپه د بادپخ ولسوالی په بشپړ توګه له طالبانو ونیوله. د ننګرهار چارواکي بیا وایي دغه کس ته وژلو ادعا کوي چې تیر شپه د سرخرود ولسوالی په فتح آباد سیمه کې درې پلچکونه په بمونو الوزولي وو. د ننګرهار مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته په استول شو معلوماتو کې ویلي چې د ننګرهار سرخرود ولسوالی په فتح آباد سیمه کې وسلوالو طالبانو تیر شپه درې پلچکونه په بمونو الوزولي چې د امنیتي ځواکونو د بریدونو په پایله کې د نجیب په نوم هماغه کس چې د بریدونو کې لاس درلود له اتو نور وسلوالو طالبانو سره یو ځای وژل شوی دی. تر اوسه پورې په خپلواکه توګه دغه ادعا نشي تاییدېدی. مارشال عبدالرشید دوستم وایي وسلوال طالبان هڅه کوي چې یو مهم ولایت ونیسي. د افغانستان د ملي جنبش مشر چې تازه له ترکیې راستون شوی نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل طالبانو پر څو ولایتونو زیات تمرکز کړی.
زیادتر گفتم از هر ولایت کده در جوزجان و در تخار، هرات و هلمند، قندهار، پنج جای.
خغله دوستم وای طالبان تر بل هر ورځ زیات لخپل ټولو امکانات څخه د زوجان بیا د تخار، هرات او کندهار د نیول لپاره کار اخلي. څو د دې ولایتونو له مرکزی خارونو یو لاندې کړی. جوزجان چې د دوستم پلرنی ټاټوبی دی او د ده د نفوذ ساحه بلل کیږي، دا مهال پکې طالبانو ګڼې ولسوالۍ نیولې دي او د شبرغان ښار د نیولو لپاره یې بریدونه زیات کړي. همدارنګه ځین نور ولایتونه چې دوستم ورته اشاره وکړه، دا مهال یې مرکزونه د حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د کوڅه په کوڅه جګړو شاهدان دي. ښاغلي دوستم زیاته کړه چې د افغانستان څخه د دفاع لپاره باید یو قوي پریکړه وشي. عبدالرشید دوستم روان کال د جوزا په میاشت کې ترکیې ته تر سفر مخکې په څو ولایتونو کې له هغې جملې جوزجان کې د پوځي عملیاتو مشري کوله. د اروزګان والی دا کوي چې وسلوالو طالبانو په دې ولایت کې یو شاعر او تاریخ لیکونکی وژلی. محمد عمر شیرزاد نن ازادې رډیو ته وویل وسلوالو په چورې ولسوالۍ کې عبدالله عاطفي په نوم دا شاعر او لیکوال تیره شپه له کور ایستلی او بیا یې وژلی دی.
شپه په اروزګان ولایت چورې ولسوالۍ کې یو تن مورخ او شاعر د عبدالله عاطفي په نامه د طالبانو له لوري د شپې څخه ایستل شوی د خپل کوره او وروسته شکنجا او بیا په شهادت رسېدلی دی.
خو طالبانو د عاطفي په وژنه کې لاس لرل رد کړي. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر لیکلي عاطفي او بی طرفه لیکوال او شاعر و. د قتل قضیه چې د ده په وینا شخصي معلومیږي د طالبانو لخوا څېړل کیږي. تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د اسرایلو دفاع وزیر بنی ګانس وایي چې هیواد یې د ایران پر ضد د نظامی اقدام چمتووالی لري. نوموړي نن وویل چې نړۍ اړتیا لري چې د ایران پر ضد باید اقدام وکړي. اسرائیل د امریکا متحده ایالاتونه او برتانیا ایران په هغه وروستي برید کې په لاس لرلو تورنوي چې د امان په خلیج کې د تیلو یو ټانکر لرونکي بیړۍ پکې نښه شوه. تر اوسه پورې دې هیوادونو هیڅ شواهد په دغه ادعا په اړه نه دي وړاندې کړي او ایران هم دغه ادعا رد کړې ده. په دې پیښه کې د ټانکر لیږدونکي بیړۍ دوه عمله چې یوې برتانیا او بل رومانیا و وژل شوې دي.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم د افغانستان د ځینو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ملي ادارې په راتلونکو څلور ویشتو ساعتونو کې د سانتیګراد په کچه وړاندوینه کړې. کابل اسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 2.19، هرات کې به اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 2.22، مزار شریف کې هم اسمان شین ښودل سوی د تودوخې لوړه درجه 9.1، کندهار کې به هم اسمان شین وي تودوخه لوړه درجه 40.2، او بل اخر جلالآباد کې به اسمان نیمه ورځ وي، هلته د ورښت اټکل سوی د تودوخه لوړه درجه 40.9 اټکل سوی ده.
زموږ اخلاق آزادی رادیو هوري ساعت شپږ بجې او اته دقیقې شوې. د افغان امنیتي ځواکونو عمومي ویاند وایي چې حکومت پټیلې چې متقاعد او بې وظیفي افغان جنرالان او افسران بیرته دندې ته راوغواړي. اجمل شینواري نن په یوه خبري کانفرنس کې خبریالانو ته وویل دا پریکړه د ولسمشر محمد اشرف غنی د حکم پر بنسټ شوې چې په نظامي لیکو کې یو ځل بیا له متقاعدو جنرالانو او افسرانو کار واخیستل شي. د ملي دفاع او کورنۍ چارو وزارت هم دا پریکړه تاییدوي او په خبره چې عملی چارې هم پیل شوې دي. نور حال په دې راپور کې
په افغانستان کې د جګړو شدت او د متقاعدو جنرالانو پر دندو د ګمارلو پریکړه ورسته یو جګړو ولسمشر غنی هڅول چې متقاعد او بې دند افسران او جنرالان پر دندو وګمري. د افغان امنیتي ځواکونو عمومي ویان اجمل شنواری نن په یو خبری کانفرنس کې ویل چې دا پریکړه د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکم پر بنسټ شوې ده. د خغلی شنواری په خبره چې د دوی د جلب جذب لپاره ځانګړی بورډ جوړ شوی او عملی چاري هم روان دي.
وسلوال پوز اعلی سرقمندان د متقاعد او تجربه لرونکو پوزي منسوبینو سره په لیدنه کې څرګند کړه چې د ملي دفاع وزارت او په نورو کچو مشورتي بوردونو کې بوردونه جوړ شي او د وسلوال پوز د متقاعد جنرالانو او افسرانو له پوهې تجربه او تحلیلو څخه اعظمي ګټه واخیستل شي.
د افغانستان د ملي دفاع او کورنۍ چارو وزارت هم دا پریکړه تاییدوي او په خبره چې دا پریکړه د هیواد حساس شرایطو ته په کتو شوی ده. د ملي دفاع وزارت د ویان روح الله احمدی په خبره چې لدی متقاعدو جنرالانو او افسرانو به په مشورتي او اجرایوي برخو کې ګټه پورته شي، خو نوموړي ونول شي تر دې دمه څومره متقاعدین جذب شوي دي.
د هیواد د اردو یو شمیر هغه جنرالان او افسران چې اوس مهال په کور دي او په دې اساس شرایط کې د دوی شتون د ملي دفاع وزارت او اردو په مشورتي او اجرایوي بیلابیل برخو کې مؤثره تمامیدای شي. د جلالت ماب جمهور رئیس او د ملي دفاع وزارت د رهبرۍ د پریکړې پر اساس د دوی د دوباره جذب په مخه عملی چاره پیل شوې دي او دوی به په مشخص برخو کې جذب کیږي.
بل لور ته د کورنیو چارو وزارت هم وایي چې په دوی کې هغه څوک هم شامل دي چې د بیلابیلو دلایلو له امله له دندو لرې شوي دي. خو پوښتنه دا ده چې د متقاعدو افسرانو او جنرالانو راوستل د جګړې لیکو ته څومره مثبتې اغیزې لري. د پوځي چارو کارپوه عتیق الله مرخیلی که هم د جګړې د لوري په بدلون کې ګټور نه بولي، خو وایي ښایي ولسمشر ترې د نظامي قرارګاه په جوړښت کې ګټه واخلي.
متقاعدین به دلته راشي یا به کوم تاثیر هم ولري. یو بخش دلته شته چې ممکن وي چې جمهور ځانته یوه قرارګاه جوړه کړه. ممکن تر اوسه د سر قمندان ده خو قرارګاه نه لري. دغه شي یو بخش شي چې یو قرارګاه ځانته جوړوي او د دغه افسرانو نه د هغه نه قدم چې دلي وزارت سره کولی شي چې موږ شجام کړه او د یو مسایي فرجام کایو ځای ته
د وړاندیز کوي چې افغان حکومت باید په اوسنیو حالاتو کې د قومونو په یووالي کار وکړي چې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې یو ملي پاڅون ته لاره هواره کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه امنیتي بنسټونو ویلي په تیرو څو ورځو کې نږدې 5000 ځوانانو په امنیتي او دفاعي لیکو کې د جذب لپاره نوملیکنه کړې ده. په افغانستان کې وروسته له هغې جګړې زور واخیست چې د امریکا ولسمشر جو بایډن له افغانستانه د خپلو سرتیرو د وستلو اعلان وکړ.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
افغان چارواکي وایي چې طالبانو تیره شپه د هرات او تالقان ښارونو شاوخوا کې پراخې حملې کړي، خو امنیتي ځواکونه توانېدلي چې د هغو حملې په شا وتنبوي. د تالقان د وضعیت په اړه د خبرو لپاره د دغه ښار یو اوسیدونکی ښاغلی پاڅون همدا شېبه د ټلیفون له لارې راسره دی. پاڅون صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. د تالقان او د دې ښار د شاوخوا سیمو وضعیت اوس څنګه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه خپل سلامونه تاسو ته او تاسو تخنیکي همکارانو ته د افغانستان ټول مجاهد بلس ته ډالۍ کوم. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، تقریبا تخار یو میاشت زیات کېږي چې مصري حالات قرار لري. کله چې ولسوالۍ سقوط ولې نو ټول د امنیتي ځواکونو رااله مرکز ته راورسېدل. نو ورځ تر بله دغه ماسره کوچنۍ کېږي. یوازې ماسره شاته چې خو ډېره کوچنۍ شوې ده. طبیعي ده هلته به هغه چې پیلم ځواکونه هلته جنګېږي همدا قدر کوي چې دا ښار دفاع کوي. نور که چې پرمختګ واسي پرمختګ نه لري او طالبانو خطونه ورځ تر بله نږدې کېږي. مخکې مهم د یو اوسېدونکي سره په دې اړه باندې بحث تر ودی. هغه ویل چې پرون شپه او طالبانو ډېر رنږدې شوي وو چې بېرته امنیتي ځواکونو لخوا بېرته شاته وتنبول شول او بېرته ماته وخوړل. او نن غرمه او سار له بجې شاوخوا کې دوه هغانې وویشتل چې یو د ولایت په صحیح کې ولګېدی او یو د امنیت ملي ریاست نږدې هلته ولګېدی چې البته ملکي خلک چې هم دغه درودله جوبل شوي وو ټپیانې درودله او خلک د اندېښنې ورځ تر بلې زیاتې کېږي. لکه څنګه چې په تاخار کې مخکې هغه هغه قومونه وسېدل یا پک هغه نفوس وسېدی اوس سلنو 80% کوچېدلی دي. تنا 80% خلک پاتې دي په تاخار کې اوسېږي.
په تالقان کې تاسو منظور دی، تالقان ښار منظور دی. په خلک څومره اندېښنه لري د جنسونو بای او د درملو په ارتباط خلک څه تشویش لري او کنه لري؟
په مجموع کې په ټولو شبان تاثیرات لري. هغه کتکیل دی که نور خوراکي مواد دي ټول تاثیرات لري. خلک اندېښنې زیاتې لري. خلک وایي که دغه پاجیا پات که دغه طالبان ښار محاصره ماته نیسي موږ اندېښنه دا دي چې ملکي خلک هر ورځ تلفات لرو یا زخمیان لرو. همدغه اندېښنې دي. څوک چې اقتصادي وضع لري هغه ځان د کابل څخه وي د طالبانو ترې وي سراله کابل ته راغله. بعضې هغه ولسوالۍ چې طالبانو په ولکې کې دي هلته ولاړه. نو اندېښنې ډېرې دي. خوراکي مواد جټ شوی دی. بل هغه کډوال چې راغلي دي د ولسوالۍ سره هغه ته دروسته مرسته نه درسېدلې دا ټول ستونزې دي
خو باندې ډېر مننه مننه کول ودان پاتون سایبو دې طالقان اوسیدون کوي چې دغه شر د وضعیت په باب د آزادی رادیو سره خبرې کولې او اوس به وګورو چې ستاسو هغه پیغامونه اورو چې آزادی رادیو ته مو راستولې دي د آزادی رادیو په اوتومات پیغام ثبتون کې ماشين کې مو ثبت کړی دي په دغه پیغامونو کې د هلمند د تو اوسیدونکو شخونه اوري
په هلمند کې ډېر بد حالات دي په هلمند کې ډېر سخت جګړه روانه ده د چینل لپاره په هلمند کې د اول افات کني او په څه ځوکنه مبارک کوي او د لاندې افات کني عملیات شروع جم طالبان په جګړه باندې قدم حکومت هلمند ولسه د هلمند ولسه د ستونزې کې دی د ډېر سخت حالت سره مخامخ دي ماشومان شزي او سنري د دې څخه لته نه خپل کور څخه نیوتلي دي نه خوراکي توکي ترکست او نه هم د سرپناه ځای ته موږ شته او خرګم دغه چې د هلمند جګړه اجازه پر ځای پاتہ ورسېږي چې نور د هلمند به ولسه ونه زوريږي
هندوستان ولایت وامل صالحنا محمد مدنی زما د افغانستان غیور او غریدل ملت ته دا پیغام ده چې نور باید من خپل دوست او دښمن وپیژنو افغان ولس باید نور بیدار شي تر څو چې من خپل دوست او دښمن وپیژنو همداسې د نن ورځې لکه څنګه چې په هلمند کې او په کندهار کې او په بادغیس کې زموږ ډېر هیوادوال بې کوره شو او هغوی پر وړاندې مختلف ډول ظلمونه وشو زما په نظر باندې تر څو چې موږ افغانان خپل دوست او دښمن ونه پېژنو او د خپل دښمن او ظالم په مقابل کې یو موټی نه شو نو همداسې د زوریږو
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل د اورزګان چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په دې ولایت کې یو شاعر او مورخ وشلې دي د اورزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد نن آزادی رادیو ته وویل چې دا تاریخ پوه چې عبدالله عاطفي نومیږي وسلوالو طالبانو تیر شپه په چوره ولسوالي کې لومړی شکنجه کړې او بیا وشلې دي تاریخ پوه او لیکوال عبدالله عاطفي په اقتصاد او انجینرۍ کې دوه ماستری په اروپا کې اخیستې وي په دې اړه نور حال په دې راپور کې
د اورزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد نن ازادي راډیو ته ویل چې د عبدالله عاطفي په نوم تاریخ پوه او لیکوال وسلوالو طالبانو تیر شپه په چوره ولسوالۍ کې لومړی سکنجه کړې او وروسته یې وژلې دي
شپه په اورزګان ولایت چوره ولسوالۍ کې یو تن مورخ او شاعر د عبدالله عاطفي په نامه د طالبانو له لوري د شپې څخه ایستل شوی د خپل کور او وروسته شکنجه او بیا په شهادت رسېدلې دي دا د طالبانو د جنایتونو هغه لړۍ ده هغه سیمې چې د دوی په واک کې راځي د دوی تر کنټرول لاندې راځي په هغه سیمو کې علما سپین ږیري مدني فعالان لیکوالان شاعران په شهادت رسېږي شکنجه کېږي تهدیدېږي حتی زموږ خویندې هم د یو کېدار دغسې ستونزو سره لاس او ګرېوان شوي دي په اطرافو په کلو بانډونو کې
نوموړي وایي طالبان هغه کسان تر خپل ولکې لاندې سیمو کې نه پرېږدي کوم څوک چې د خپل حق غوښتلو لپاره ږغ پورته کوي په سویل کې د وسلوالو طالبان ویان کار یوسف احمدي ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه دوی پلټنې کوي او په خبره یې چې د دې تحقیقات جریان لري تاریخ پوه او لیکوال عبدالله عاطفي په اقتصاد او انجینرۍ کې دوی ماسټري په اروپا کې کړې وې شاید د چوری په لیرې پرتې ولسوالۍ کې چې د لیک او لوست څخه محرومه ده یوازنی دومره لوستي انسان و نموړي دغه راز د شرق ال سلطان لرغونی پښتانه عبریان په نوم د تاریخ یو کتاب په 1400 مخونو کې کلونه وړاندې چاپ کړی وو د اورزګان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست هم د ویلامی په خبرولو سره د عبدالله عاطفي وژنه د فرهنګ او ادب په ډګر کې یو لوی ځای بللې ده چورا او دغه ولایت ټول ولسوالۍ لتیرو څخه کم درې میاشتې راهیسی په بشپړ توګه د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې دي
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د بشری حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ په خپل نوی راپور کې د افغانستان په عدلي سیستم نیوکې کړي او ویلي دي چې د ښځو د حقوقو په خوندیتوب کې پاتې راغلی دی. دا راپور چې نن پنجشنبه خپور شوی، په کې راغلي چې د طالبانو پرمختګونه د افغان میرمنو اساسي حقونه له خطر سره مخامخ کړي. په ورته مهال یو شمېر افغان ښځینه فعالان هم له روان امنیتي وضعیت اندېښنه شي. نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
په افغانستان کې د جګړې په تیزیدو سره د بشري حقونو د سار سازمان هیومن رائټس واچ په خپل نوي ریپورت کې ویلي چې د ښځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي په قضیو کې د حکومت پاتې راتلل د ښځو د حقونو مخه ډپ کړې ده. دغې ادارې اندېښنه ښودلی چې د متحده ایالاتونو د ځواکونو له بشپړ وتلو وروسته او د طالبانو د پرمختګونو سره سم افغان میرمنې له یو نامعلوم برخلیک سره مخ دي. د بشري حقونو د سار ادارې د آسیا څانګې مشرې پیټریشا ګاسمن د شنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل نړیوال مرسته کوونکي باید د هغو افغان میرمنو د ساتنې لپاره خپلې چارې او فعالیتونه لا ډېر کړي چې د حکومت د بې تفاوتۍ او د طالبانو د پراخېدونکي ولکې ترمنځ بندې پاتې دي. هغو حکومتونو چې د اوږد مهال لپاره په افغانستان کې د ښځو د حقونو دفاع کوله باید د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو له قانون څخه په کلکه دفاع وکړي. که څه هم تطبیق یې ورو دی، خو د پام وړ بدلونونه د بشری حقونو د سار ادارې لخوا دغه ریپورت نن پنجشنبه خپور شوی. دا راپور له ښځو او نجونو سره د یو شپېته مرکو پر بنسټ چمتو شوی چې د جرمونو څارنوالانو، قاضیانو، مدافع وکیلانو، حقوقي مرسته کوونکو، مدافع ډلو په اړه معلومات ورکړي دي. دغه ریپورت په 230 مخونو کې د هغو افغان ښځو پر تجربو تمرکز کړی چې د خپلو کورنیو د غړیو او د تاوتریخوالي د نورو لاملونو پر وړاندې د عدالت ترلاسه کولو هڅه کړې ده، خو عدالت ته نه دي رسیدلي. د بشري حقونو د سار ادارې موندنې ښیي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو قانون تر محدودې کچې پورې تطبیق شوی او عدالت غوښتنې مخه پکې ډپ شوې ده. په راپور کې راغلي په داسې حال کې چې طالبان د سیمو په نیولو کې پرمختګ کوي، د طالبانو تر واکمنۍ لاندې حکومت لړلیت هم د اساسي قانون او نړیوالو قوانینو پر بنسټ د افغان ښځو بنسټیز حقونه ګواښي. یو شمېر افغان میرمنې هم له روان وضعیت اندېښمنې دي. د ښځو فعاله هیله مشتبه وایي د وسلوالو طالبانو له لورې د سیمو نیولو او د تاوتریخوالي په زیاتېدو سره د ښځو د اساسي حقونو د زیانمنېدو ویره شته. له دغو ټولو ګواښونو سره د بشري حقونو د سار ادارې ټینګار کړی چې افغانستان د نړیوالو ملګرو لپاره مهم ځای لري او په وینا یې اړتیا ده چې د حقوقي اصلاحاتو د ساتنې لپاره د پام وړ مالي او سیاسي ملاتړ ته دوام ورکړي ترڅو په کور دننه او بهر له تاوتریخوالي سره مخ ښځې وش خورل شي.
جوان
آزادی خزینه پر اجازه نور کی چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت د شری
په حنا
زموږ مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا
ورسته لدی چې د دوشنبه پښپه په هرات کې زرګونو خلکو د امنیتي ځواکونو پننګ او د جګړې خلاف د الله اکبر ناری وو وهله. تیر شپه په کندهار، ګردیز، پارون، ترینکوټ او جنو نورو شهرونو کې ورته ناری پورته شوه. له نورستان څخه د رارسیدلې راپور لمخې د دې ولایت په مرکز پارون کې سلګونو کسانو د جنگ خلاف د سولې او افغان ځواکونو په بلاتړ د تکبیر ناری وو وهله. دوی ویل افغانان مسلمانان او پر خلاف هر ډول کړه افغان وژنه ده. تکبیر وینکو له وسلوالو طالبانو د دایمي اوربند غوښتنه هم وکړه. په دې موضوع هم راپور لرو.
دا په دنګو شنوونو د زرغونو لور غرونو په منځ پارون کې د افغان ځواکونو او سولې پر ملاتړ او د جنگ پر خلاف د تکبیر چغې دي. د غولارونکوونکو او د تکبیر چغوهونکو د هغو پاکستانی او چارواکو او مولایانو پر خلاف هم شعارونه ورکول چې څوک په افغانستان کې د رواني ورور وژنې دوام غواړي. د لاریون دوه تنو ګډونوالو عبدالرحیم او کبیر ازادي راډیو ته وویل
پردی غلامان نن دې ته نه پرېږدو چې زموږ وطن وران کړي او زموږ او مال اثر او مال کړي. د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره ولاړ یو، همیشه به ولاړ یو، همدا نارې به وي، همدا حساب به وي. د امنیتي او دفاعي ځواکونو په حمایت باندې راوتلي یو او د پردي مزدوران هیڅکله نه پرېږدو چې زموږ په وطن کې یا زموږ په ولایت کې مداخله وکړي. او دفاعي ځواکونو سره موږ تر هغه وخته ولاړ یو چې زموږ په ځان کې یو قطره ویني.
درې شپې وړاندې د هرات په زرګونو ښاریانو د جګړې په خلاف له کوڅو سرکونو او د کورونو له بامونو د تکبیر نارې شروع کړې او ورپسې د کابل په ګډون په ګڼو ولایتونو کې د زرګونو کسانو لخوا همدا سپېڅلی غږ د سولې د غوښتنې او له جنګ د نفرت لپاره ورغبر کړی شو. او دا د تېره شپه د نورستان له دنګو غرونو هم د الله اکبر مبارکه چغه پورته شوه. په ټولنیزو رسنیو کې هم د الله اکبر غږ ډېر بدرګه شوی. حتی په افغانستان کې د کاناډا پخوانی سفیر الکساندر هم په خپل ټویټر پاڼه د الله اکبر ناره لیکلې ده. همداراز د کوزي پښتونخوا یو شمېر سیاسینو، مدني فعالانو او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو هم په خپلو فیسبوک او ټویټر پاڼو د الله اکبر غږ اوچت کړی او په افغانستان کې روانه جګړه افغان وژنه ګڼلې او د سولې غوښتنه یې کړې ده. د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې په داسې حال کې د زرګونو غټانو، میرمنو او ماشومانو لخوا الله لوی دی د تکبیر نارې پورته کړی شوي چې په هلمند، هرات او یو شمېر نور ولایتونو کې سختې جګړې روانې دي او هر سات پکې افغانانو ته ځاني او مالی زیانونه اوړي.
لکه څنګه چې په دې راپور کې هم ورته اشاره شوې وه، د جګړې خلاف د افغانستان په یو شمېر ښارونو کې په تیرو دوو ورځو کې د الله اکبر نارې وهل کېږي. په داسې ښارونو کې یو هم د اروزګان مرکز ترینکوټ دی. هلته هم تېره شپه یو شمېر خلکو د الله اکبر نارې ووهلې. له هغه ځایه دا راپور.
د الله اکبر په ویلو سره د سولې د ملاتړ او د جګړې د درېدو په پار دا ژغونه د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ ښار په واټونو کې تېره شپه پورته کېدل. د دغه کسانو شمیر چې سلګونه ته رسېدی او د افغانستان درې رنګه ملي بیرغونه یې له ځانه سره لېږدول، دوی ملکي او دولتي کسان وه. عبدالسمی شرافت حوالدار د شمس چې په یاد د لاروین کې ګډون کړی وو ازادي راډیو ته داسې وویل
ترپځي پوری راځي د دوه طرفو څخه غواړي چې نور جنگ بس کی او نور د غورور وژنه په افغانستان کې بند کی. د کم شهیدان چې وز د هرات یا د هلمند یا د کندهار پر سړکان باندې پراته دي، د کم منځ خوندې چې وز د کندهار یا د هلمند یا د هرات په مکتبو کې یا په نور داسې دشتې ساحو کې راوتلې دي، پرتی دي سرپنا نه لري، چمان پر بیابان پاته دي. موږ نور د دوه ډلو څخه غواړو چې نور جنگ بس کی.
ته جنگ دی، موږ سوله غواړو، سوله الهي امر دی، حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سنت دی نبوی او د دغه ټولو لسونو غشتنه د سوله بس دی. موږ د افغانستان د دغه جګړې او د دغه ناخوالو څخه ستړي یو. تاسو وینئ چې د افغانستان هر کور داسې څوک دی نوی چې د کورنۍ څخه د بدن غړي نه اتللی، ازاوی نه اتللی او خپل په شهادت نه وی رسیدلی. موږ تاسو ټول افغانستان خلک ډیر زوریدلی او ډیر کړیدلی.
دیوای روانه جګړه په افغانستان کې تحمل سوی او په خبره کشکی لړخونه جګړه بس نکړي نو عام ولسونه به پر وړاندې راپورته سي. دیوای د جګړې ډېری قربانیان ملکی خلک دي.
غوښتنه مو د نړیوالو سازمانونو څخه دغه ده چې بس د افغانستان پر دغه زوریدلي ولس باندې نور م دغه بمونه استعمالوي، م نور د افغانستان ولس زیروي. د طالبانو څخه مهم غوښتنه ده، د دولت څخه مهم غوښتنه ده، افغانان نور د زلالت د ټغره څخه وباسي. او موږ تاسو چې نن په دغه شپه باندې راټول شوی یو د دغه ټولو په خاطر باندې ولا ده چې
او د الله اکبر ژغ پر ټولو باندې موږ په دې خاطر کوو چې د الله نوم لوړ دی، د الله د رضا د پاره دي. نور دغه ولسونه پر قراره پرېږدي، نور دي جنگ بس کی، نور دي په افغانستان کې جنگ نه کوي. پر منړیواله باندې او پر ټول خارجي مملکو باندې دا ژغ کوو چې نور د افغانستان په سوله کې.
دا فداسیال کې د چلتیری ویونی را ورسته له هغه ملکی خلګو د جګړې پر ضد د الله اکبر په ویلو سره قیام پیل کړی چې په افغانستان کې جګړې ورځ تر بلې زور اخیستې دي او زیات قربانیان یې هم ملکی خلک دي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن تهران ته ورسېد او د دغه هیواد د نوي غوره شوي ولسمشر د لوړې په مراسمو کې ګډون وکړ. د ایران نوي منتخب ولسمشر ابراهیم رئیسی یوه ورځ مخکې تر دې چې خپل کابینه پارلمان ته معرفي کړي او د لوړې مراسم ترسره کړي د کورونا د مخنیوي لپاره غونډه وکړه. د ایران د روغتیا وزارت د چهارشنبه په ورځ ویل چې په تیرو څلوېښت ساعتونو کې د 9,350 تنه نوي په کورونا وایرس اخته شوي دي. له دې سره زموږ د خبري مجله پای ته رسېږي. بله او وروستۍ خبري مجله لرو چې سید سامي عباس وړاندې کوي.